د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوردن کو تاسو د وی او ای ڈیوا خبری خبرونه ته غوږی نن د نهه سه شنبه ورځ کال 2023 د دسمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نوشه روان کلندر په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې مو اول پام را ګرځوم د اهم خبرونو سرټکو ته. د پاکستان پوز ویلی د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې پرون د پاکستان پوز او غیر قانوني ګرځول شوی ډلې ٹی ٹی پی ترمنځ د نښتو کې یو د پاکستان د پوز عسکر او 15 ترهګر وژل شوی دی. د پاکستان د پیټرولیم وفاقي وزیر مصدق حسین ملک د یو خبری کانفرنس په وخت ویلي د روس سره په ارزانه بیا د تیلو او پیټرولو اخستلو لوزنامه شوی. دا په داسې حال کې چې څېړونکي د پاکستان معاشي صورتحال بدتر بولی او پرون د پاکستان کرنسی یو وار بیا د ډالر مقابله کې 2 پیسې را پریوتې ده. او په اوکراین کې چارواکو ویلي دي روسي پوځونو پرون د ګل دوشنبه په ورځ د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي چې لږ تر لږه 4 کسان یې پکې وژلي دي. دا اوسرټکی اوس مو پام را ګرځوم د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان فوج ویلي د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې پرون د پاکستان د فوج او غیر قانونه ګرځولې شوې ډلې ٹی ٹی پی ترمنځ د نښتو کې یو د پاکستان فوج عسکر او 15 ترهګر وژل شوي دي. ایسوسیټډ پریس د پاکستان د فوجي چارواکو له خولې وایي چې امنیتي ځواکونو د افغانستان سره نږدې د توندلارو په یو پټنځای باندې حمله کړې او په وسله والا نښته کې 15 ترهګر او یو د پاکستان د پوز عسکر وژل شوی دی. پوز د ګل دوشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې دا وسله والا نښته د خیبر پختونخوا صوبې په شمالي وزیرستان ضلعه کې شوې چیرته چې پخوا پاکستانی طالبانو واک لرلو. په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې دغه نښته څه وخت ترسره شوی او نه دا معلومه شوی چې وژل شوی توندلاري څوک و. د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. تیر اونۍ د بلوچستان سرخار کوټې ته نږدې هم په امنیتي ځواکونو ځانمرګ برید کې یو عسکر وژل شوی او تر 20 پورې نور ژوبل کړی شوی و. پاکستان کې د دفاعي چارو څېړونکي وایي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو د واکمنۍ وروسته په پاکستان کې ترهګر ډلو فعالیتونه زیات شوي دي چې پکې زیاتره دوی امنیتی عسکر په هدف کوي. په خیبر پختونخوا کې د خرابیدونکو امنیتی وضع په ضد باندې پرله پسې احتجاجونه هم کیږي. په افغانستان کې طالب چارواکو ویلي دي چې د داعش یو خارجي تن یې د پاکستان په لوړ رتبه سفارتکار د ناکامه حملې په تور نیولې دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې دعوه کړې ده چې په لومړنیو پلټنو کې څرګنده شوه چې د جمعې په ورځ د پاکستان په سفارتي چارو مشر عبید الرحمن د حملې منصوبه د کابل د اسلام آباد سره په تعلقاتو کې د بې باورۍ جوړولو په خاطر جوړه کړې شوې وه. داعش ډلې د دغه برید پړه منلې وه او په یو بیان کې ویلي وو چې د داعش د خراسان سیمه ییزې ډلې دوه وسله والو دا کار کړی دی. ذبیح الله مجاهد په ټویټر لیکلي نیول شوي کس د بهراني هیواد وګړی دی او د داعش غړی دی. خدای ونه ویل چې مشکوک کس د کوم هیواد دی. پاکستانی چارواکو ویلي نظامانی د سفارت په انګړ کې په معمول ډول د تک په حال کې و چې وسله والو پرې د یوې نږدې ودانۍ څخه ډزې کړې وې خو نظامانی پکې روغ رمټ پاتې شوی. د پاکستان د پیټرولیم وفاقي وزیر مصدق حسین ملک د یو خبری کانفرنس په وخت ویلي دي د روس سره په ارزانه بیا د تیلو او پیټرولو اخستلو لوزنامه شوې ده. پرون په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس په وخت د تیلو د وزارت ریاستی وزیر مصدق حسین ملک د روس د دورې وروسته خبریالانو ته وویل چې د روس دوره کامیابه وه او ماسکو کې د روس د حکومت سره د خام تیلو پیټرولو او ډیزلو معاهدې شوې او روس ورسره منلې ده چې پاکستان ته به په رعایتي نرخونو تیل ورکوي. خدای ونه ویل چې روس به ورسره په تیلو کې څومره او څه قسمه رعایت کوي. وفاقي وزیر وویل چې د روس اهم چارواکي به د جنوري په میاشت کې د اسلام آباد سفر کوي او دې معاهدو ته به حتمي شکل ورکړی شي. دا په داسې حال کې چې پاکستان کې چارواکي وایي د پاکستان مرکزی بینک سره د بیرونی هیوادونو کرنسی یوازې 1.15 ارب ډالر پاتې شوی ده، او دا زیاتره د هغه هیوادونو پیسې دي چې د پاکستان دوست هیوادونو د عالمی مالیاتی ادارو د شرط پوره کولو په خاطر د پاکستان حکومت په خزانه کې د امانت په توګه ایښودي دي. پرون یو وار بیا د پاکستان د ونډو بازار د غیر یقیني حالاتو له وجې لاندې پاتې شوی، او د ډالر په مقابله کې د پاکستان روپے ارزښت 2 پیسې راپریوتو، چې ورسره د روپے قیمت د ډالر په مقابله کې 223 روپے او 90 پیسو ته راغورځېدلی. او په اوکراین کې چارواکو ویلي دي روسي پوځونو پرون د ګل دوشنبه په ورځ د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې میزایلي بریدونو کې لږ تر لږه 4 کسان وژلي دي. رایټرز خبری ادارې د اوکراین د صدر ولادیمیر زیلنسکی له خولې ویلي چې د روس پوځ لخوا ویشتل شوي تر او یو پورې میزایلونو کې زیاتره ناکامه کړي شوي دي. بلخوا د روس دفاع وزارت هم دعوه کړې ده چې د اوکراین ډرون جازونو د روس په جنوب وستي سیمو کې د روس ریازان او ساراتوف فضایي اډو باندې بریدونو کې د روس درې پوځیان وژلي او 4 نور یې ژوبل کړي دي. روس ویلي په اوکراینی بریدونو کې د دوی دوه جازونه هم تباه شوي دي. دا و تر دې وخته پورې اهم خبرونه. را سره ملو سه سو شپو کې به درته وړاندې کوو رپورټ.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري، دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
د وی او ای دیوا ګران اوریدونکو د رپورټونو په برخه کې درته تازه نوشروان کلندر یو ځل بیا هرکلی ویم. د پاکستان پوځ ویلي چې پرون امنیتي ځواکونو د افغانستان سره نږدې د توندلارو په یو پټنځای باندې حمله کړې او پکې د وسلوالو سره نښته شوې چې پکې د 215 ترهګر وژلې دي. پوځ په خپل بیان کې د یو پاکستانی پوځي عسکر د وژل کېدو هم ویلې دي. د یادونه وړ ده چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په سیمو کې په دې وروستیو کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو بریدونه لا نور زیات شوي دي. نور تفصیل یې د پیښور څخه د وی او ای ډیوا خبریال فرید شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د دسمبر په 15 په شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د پاکستان امنیتي ځواک چارواکو لخوا د ترهګرو په ضد عملیات شوي او پکې 15 ترهګر او یو امنیتي ځواک سرتیری مړ شوی دی. د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR په خپل یو بیان کې ویلي د امنیتي ځواک سرتیرو د ترهګرو ځای په نښه کړو او دواړو په منځ کې سختې ډزې شوې دي. د دسمبر په 2 په پیښور کې د پولیسو یو اعلی چارواکي آصف اقبال خبریالانو ته ویلي وو د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرو په ضد عملیات روان دي.
پولیس کی لا انفورسمنت ارګنایزیشن کی جو کاروایی ہے
د پولیسو او امنیتی ځواکونو چارواکو لخوا په وزیرستان کې هر ورځ د ترهګرو په ضد عملیات کیږي او تر اوسه پورې ښې نتیجې مخې ته راغلي دي. په دغو عملیاتو کې د هیواد دښمنانو ته ډیر زیان او مرګ ژوبله اوښتې ده او دې سره پولیسو قرباني هم ورکړې دي.
ډیمیج بھی ہوا ہے، ہلاکتیں ہوئی ہیں، پولیس نے بھی اس میں قربانیاں دی ہیں.
ISPR په خپل بیان کې ویلي وژل شو ترهګرو د قبضې نه وسله هم په ولکه کې اخیستل شوې او دوی په امنیتي ځواک چارواکو او عام وګړو باندې په بریدونو کې ککړ وو. د پوځ مطبوعاتو ادارې دا هم تایید کړي چې په دغو عملیاتو کې د امنیتي ځواک یو سرتیری ناصر خان چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو یو هم مړ شوی دی. د دسمبر په 14 په شمالي وزیرستان شاوه سیمه کې د ځایي یوې ترهګرې ډلې کمانډر محمد نور هم د امنیتي ځواک سرتیرو سره په نښته کې مړ شوی وو. د پاکستان په خیبر پختونخوا پخوانی قبایلي سیمه او بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښې او هدفي وژنې پسته هغې نه زیاتې شوې کله نه چې 2021 کال د اګست میاشتې نه طالبان په افغانستان کې په واک کې راغلي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
د وی او ای دیوا خبری خپرونه کې مو اوس پام را ګرځوم. د پاکستان آرام صوبې بلوچستان گوادر کې د امنیتی وضع په اړه باندې د تاجرانو اندېښنو ته. د پاکستان آرام صوبې بلوچستان گوادر سیمه کې تاجرانو پرون په سیمه کې د شکو او بدامنې زیاتیدونکو پیښو په ضد هر قسمه کاروبارونه د احتجاج په توګه بند کړي وو. تاجرانو ګواښ کړی دی که حکومت یې تحفظ یقیني نه کړل نو په راتلونکو ورځو کې به د دې نه هم سخت احتجاجونه پیل کړي. د ډیوه خبریال د ځایي مرستیال کمشنر سره د رابطو هڅه کړې خو هغه ورته څه ځواب نه دی ویلی. د بلوچستان حکومت په دې وروستیو کې دعوه کړې چې په گوادر کې امنیتي صورتحال د وړاندې په پرتله ښه شوی دی. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوه خبریال حمید سمسور د کوټې څخه په دې رپورټ کې راکوي.
د کاربندیز له سببه د گوادر په ښار کې نن ټوله تجارتي مرکزونه، مارکیټونه، دوکانونه او شخصي بینکونه تړل شوي وو. په ښار کې د نورو ورځو په پرتله باندې ترافیک ډیر کم وو. د گوادر د تاجرانو د سازمان مشر وویل چې دوی خوندي نه دي او حکومت و دوی ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی. د انجمنې تاجرانو مشر غلام حسین دشتی وی او ای ډی وته وویل
آج هماری شٹر ڈاؤن کا مقصد گوادر میں روز بروز بڑھتی ہوئی بدامنی گوادر شہر میں روزانہ
نن زموږ د شټرډون مرامدادې چې په گوادر کې ورځ تر بله زیات سوي د نامنې پیښې په گوادر ښار کې پرونه ورځ غلاوي کوي، موټر سایکلان غلا کوي، دوکانونه ماتوي. دویم دا چې په ښار کې د نشې توکو کارول ډیر عام سوي دي، په نشه اخته خلک ډیر زیات سوي دي، له خلکو زخه غلاوي ډیر کوي، دوکانونه لټوي، نغد پیسې ځینې وړي. حکومتي چارواکي غیر سنجیده دي. تر اوسه پورې په دې ترس هیڅ ډول پرمختګ نه دی کړی. موږ ټول دکانداران یو، په تشویش کې یو، ولې چې موږ کاروباري خلک یو، له موږ سره نور څه نشته، نغدي پیسې را سره وي، بینک لې وړو یا په دکان کې را سره وي.
کیونکی هم کاروباري لوګ هم هماره پاس اور تو کچھ ہوتا نہیں ہے، یہی کیش ہوتے ہیں، ہم بینک لے جاتے ہیں یا دکان میں ہوتے ہیں.
د گوادر د تاجرانو سازمان وی کچيري د نامنې د پیښو مخنیوي ونسي نو دوی به بیا تر دې سخت ګامونه واخلي او مجبور دي چې خپل تجارتي چارې بدروي. په دې ترڅ کې موږ د گوادر مرستيال کمشنر عزت نذیر سره د ټلیفون لاري د تماس کولو په واروار باندې تکل وکي خو ځواب نه وایي. د واتس اپ لاري ما د تاجرانو غشتنې هم ورواستولې خو هیڅ ډول ځواب را نه کړی. پټه خلوو خو بیا هم حکومت وی چې د تیرو وختو په پرتله باندې په گوادر او په شاوخوا سیمو کې اوس امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د پخوا په پرتله باندې د نامنې پیښې ډېرې کم سوي دي. د دوی په خبره چې په گوادر ښار کې د خوفیه کیمرې پر لګولو باندې هم کار روان دی. گوادر ښار د سمندر پر غاړه باندې پروت دی. دا د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د لوی لارې مرکز ګڼل کېږي. پاکستان او چین له کاشغر څخه تر گوادر پورې د سپیک په نامه د لوی لارې پروژه پیل کړې ده. پر دې باندې تر 2.5 ارب ډالرو لګښت راغلی دی. په بلوچستان کې بلوچ ملتپاله ګوندونه له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د گوادر د بندر انتظام دي او صوبایي حکومت ته په لاس ورکړي، خو مرکزی حکومت تر اوسه پورې د سیاسي ګوندونو دغه غوښتنه نه ده منلې. د گوادر ځایي خلک د نامنې سره سره د چشولو د اوبو، د خپل مهم روزګار، د کبانو د نیولو لپاره، د بارني ټرالرو د مخنیوي لپاره هم احتجاجونه کوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
گران اوردن کو دادوی او ای ڈیوا خبری خبرونه دا چې تاسو ورته د واشنگتن ڈی سی نه غوږی. د پاکستان د اقتصاد په اړه باندې یو اهم رپورٹ لرو. د پاکستان د پټرولیم وفاقي وزیر مصدق حسین ملک پرون د یو خبری کانفرنس په وخت ویلی دی چې د روس سره په ارزانه بیا د تیلو او پټرولو اخستلو لوزنامې شوې دي. دا په داسې حال کې چې سیړونکي د پاکستان معاشي اقتصاد بدتر بولي او پرون د پاکستان د ونډو بازار ترڅنګ د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپے ارزښت یو واري بیا 2 پیسې را پریوتی. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار اشفاق مومن په اسلام آباد کې د ډیوا خبریال الیاس خان نه پوښتلی. هغه ورته د تفصیل صدا سی وای.
وزیر مملکت مصدق ملک دا یو خبری خوند دیتا اسلام آباد کی وائی چی روس پا دیوانے سلا شوے دے چی منتبہ دا ریاتی کی متونو باندے خام تیل او پیٹرول او ڈیزل را کبھی خو البتہ دا دا پڑھاگا نکڑا چی دا با پا کم نرخ باندے ویتا ملاوی گی ولی سنگا چی دا جی 7 یا اوش تمن حیوادونو یا اروپائی اتحاد چکم دا نرخ ٹاکلے دے دا روس نا چکم دا سمندر دا لارے کم تیل دا فی بیرل دا شپیتر ڈالر په حساب سره نو دغه سپیناوی البته د اونکو خو دومره ویل چې دغه خبرې اترې روانې دي، صرف هغې دوی ته صلاح شوي دي او خو دوی وویل چې کوم نړیوال قوانین دي موږ به هغه مخ په وړاندې بوځو، خو موږ به خپلو ګټو ته ګورو او چې کوم موږ دپاره بهتر وي چې موږ ته دا د انرژي کوم کرایسس دي هغه به موږ پوره کوو. خو زه به دا هم اورېدونکو ته وایم چې د دې نه یو میاشت وړاندې د پاکستان د خزانې وزیر اسحاقدار دا مطبوعاتو ته ویلي وو چې پاکستان دا پرېکړه کړې ده چې د روس نه به په ارزانه بیه تیل اخلي. نو دغه بیا ویلي وو چې زمون گوانڈی هواد هند د روس نه تیل په ارزانه بیه اخیستلی شي، نو موږ ولې نه سوچته او موږ به چې کومې فیصله کوو او د خپلو ګټو په لحاظ سره کوو. موږ دا وخت چې کوم د انرژي کرایسس دی پاکستان کې یا نور مسایل دي تل تک موږ ته، نو موږ به خپلو ګټو ته ګورو او دغه فیصلې به کوو. خو نن هم ته دغه واضح نه کړه چې آیا څومره وړاندې خو دوی دا ویلي چې څلوېښت دیرش نه څلوېښت فیصدي پورې به دا موږ ته ارزان ملاوېږي، خو نن د دې شي سپیناوی نه دی کړی. البته دغه ویلي دي چې یوه ډله به د روس چې کوم د انرژي وزارت دی دغې د دې ټولو خبرو اترو لپاره چې موږ نن تاسو سره وکړي په جنوري کې به د اسلام آباد سفر کوي او دې هر څه ته به اخیری شکل بیا په جنوري کې ورکول کیږي.
الیاس خان صاحب، دې وخت کې د پاکستان چې کوم اقتصادي حالات دي یا سم د مشکل وخت څخه تیریږي، نو د پاکستان اقتصاد په هان څه وایي چې د دغه تیلو د روس څخه درآمد کولو سره به د پاکستان په اقتصاد باندې دغه څومره اثر وشي او دغه پاکستان په داسې حالت کې دی چې د نړیوال بندیزونو پرته د روس څخه دغه تیل واخلي او راوړي؟
جی اشفاق صاحب، بالکل چې کوم سیړون کې دي دا غوی دغه نظر دی چې پاکستان دا وخت یو ځل بیا چې کوم اقتصادي بدحالي ده یا چې کوم د تیر سو میاشتو راستي کرن چې تیر حکومت د بے باورۍ تاریخ د لاندې لر کړی شو د پاکستان تاریخ انصاف دغه نرستو چې کوم د سیاسي بے ثباتی او هغه سره سره ظاهر د اقتصادي بے ثباتی راغلی ده، دغه د وجې نه بیا پاکستان اقتصاد ډیر پخکته باندې په تیزی سره روان دی. چې دې کې پاک چې څومره زیات امپورټس پاکستان کوي نو یې یو غټه برخه د انرژي د پای کې تیل دی، ډیزل دی، پېټرول دی، دا رنګیس دا مونږ ټول د بهر نه راغواړو او چې کوم تجارتي خساره ده یې غټه برخه د دې درې سیزنو وي. نو پاکستان دا وخت چې کوم فارن ریزرورز دی یا زرم بادلې ذخایر دی هغه هم ریکارډ لیول تک کته، یعنی صرف 9 بلین ډالر دا وقفات شوی دی تر 15 نومبر پورې. کم چې سیډون کې دا وایي چې صرف د یو میاشت امپورټس یا درآمداتو لپاره کافی دي، نو پاکستان دې لپاره یو شمیر بندیزونه لګولې دي او ملک نه $100 بهر نه شوړي کوړي اې لپاره به هغه سپیشل اکاونټونه کولای په بانکونو کې. دغه رنګ چې کوم اخبارونو کې تاسو قسمه خبرونه را روان دي چې کراچۍ بندر ته چې کوم مالونه تاجرانو بوکړي او هغه رسیدلي دي اوس دوباره هغه ته ال سی کولاونو کې ډېر زیات مشکلات دي، ولې چې پاکستان کې پر ډالر او یو قسمه ایمرجنسي یا بیړنۍ حالت لګول شوې ده چې دا وخت حاصل کوي پاکستان او د سیړونو کو دغه وینا ده. او 13 اونۍ د اسحاقدار فینانس منیسټر هم دغه ویلي وو چې سعودي عرب لخوا چې کوم $3 بلین پاکستان سټیټ بینک کې خو دي دي نو هغه به راتلونکي کال لپاره هم دي او دغه $3 بلین به موږ ته د چین نه هم ملاو شي. نو د دوی دغه وینا ده چې تقریبا راتلونکي 2 میاشتو کې به موږ ته $10 بلین تقریبا د دوستانو هیوادونو څخه او دغه رنګ مالیاتي چې کومې ادارې دي د هغوی لخوا موږ ته ملاو شي. دغه چې کوم یو کرایسیس دی یا مسائل ستونزې را وړاندې شوي دي چې کوم مالونه رارسېدلي د کراچۍ بندر ته او هغه تاجران نشي راوړی د ډالر د کمی د وجې نه، نو هغه به زموږ ختم شي.
ډېره مننه الیاس خان صاحب تاسې.
مننه.
د وی او ای ډیوا خبری خپرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه وکړي. د ماشومانو د صحیح چارو د سار نړیوالې ادارې سیو دی چلڈرن ویلی د کال 2022 سیلابونو په پاکستان کې د خلکو ژوند په خطر کې اچولې او دوی د خوراک د نشوالي د مسلې سره مخ دي. ادارې ویلی د خوراک د کمی یره او عدم تحفظ 50% زیات شوی دی. پاکستان کې ماهران د صورتحال ډیر خطرناک بولی. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریاله سادیا قاسم شاه د پیښور نه په دې رپورت کې راکوي.
د غذایی صحت ماهران وای پاکستان کې رستو کې راغلي سیلابونو د غذایی قلت مسله نور هم سیوا کړي او د کم آمدن کورنو ماشومان باندې بعد د هر څه د همیش لپاره بدني او ذهني اثرات پریوزي. د غذایت یو ماهر سیدرا شاه د رستي سیلابونو د ماشومان په صحت دغه اثرات په اړه وی او ډیو تاسو دا وویل.
چونکه سیلاب د وجینا د خلکو کو کورونا وران شول، مزمکی زایش ولې، کاروبارونه، دکانونه هر څه تباه شول، نو هغه د وجینا د خوراک وغیرہ ډیر زیات متاثر شوی دی. اسې هم زنګ په ملک کې تقریبا په 10-12 ماشومانو کې درې سلور ماشومان د سی دی چې هغه 50 کالو عمر ته یا اون رسیږي او یا ډیر زیات کمزوري پاتې شي، نو هغه په وجود کې ډیر زیاتې کمزورتیا نه راشي چې هغه په رارمان ژوند کې هغه ژوند تیرول ګران شي. اور سیلاب د وجینا هغه ریشو چې کوم ده، نو هغه د درې سلورو نه هم سیوا شولا، ځکه چې هغه ماشومان ته پراپر خوراک ملاونه شو، د هغه ته د سکول لپاره صفا او بونیشته دي.
د کالیفورنیا یونیورسيټي یو تحقیق کوونکی محنور فاطمه هم په ډان رسپانه کې لیکلي د یو اندازې تر مخه د سیلابونو د لاسه دغه علاقو کې څه ولکاش پیته زره ماشومان د دستونو، ټایفاید، ملیریا، د سرمن او د نورو ناروغو ښکار شوي دي. د مغزي خوراک کمی د لاسه بدني مدافعتي نظام متاثر کېدو او د غذایی اجزا کمی د لاسه هم ماشومانو کې ناروغي سیوا شوې دي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي عمران ټکر هم اندېښنه لري سیلاب ځپل علاقو کې کورنۍ د خپل ماشومانو غذایی تحفظ نشي کولی او دا وخت هغوی بیړني مرستو ته اړتیا لري.
دا په لکوزو خلک چې کوم متاثر شو، نو ډیفینیټلی هغوی ته به د غذاییت کمی خامخا راتللی دي او راځي به. نو په کار دا ده چې په دې اتله باندې په ایمرجنسی بیسس باندې حکومت یا سیول سوسایټي ادارې ځانګړي دي. زما په خیال په ایمرجنسی بیس باندې د دغې کمی د پوره کولو لپاره په شریکه باندې په ګډه باندې حالې ځلې کول پکار دي.
پاکستان کې کال 2018 او 2019 ترمنځ شوي کامی غذایی سروې وای پاکستان کې 1,40,000,000 ماشومان د 50 کال عمر ته رسیدو نه مخکې د غذایی کمی ښکار شي او ذهني او جسماني توګه باندې وده متاثر شي. د یونیسف نړیوال ادارې پاکستان کې نماینده عبدالله فاضل هم ویلو پاکستان کې سیلاب نه پس غذایی ایمرجنسی ده او د لکونو ماشومانو ژوند خطر کې دی، ځکه د بیړني عملی ګامونو او مرستو ضرورت دی. پوهان هم وای اوس هم پاکستان د ماحولیاتي بدلون په نخه دی او ملک کې دا مهال کم سیاسي او معاشي ستونزې دي. په دې هڅه کې د ماشومانو غذایی تحفظ یقیني کولو لپاره بیړني عملی ګامونو ضرورت دی. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبری خپرونه ده چې تاسو ورته د واشنگتن ډي سي نه وګورئ. په اوکراین کې چارواکو ویلي روسي پوځونو پرون کل دو شنبه پورا د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې میزایلي بریدونو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل دي. بلخوا د روس دفاع وزارت هم دا وکړی چې د اوکراین ډرون جازونو د روس په جنوب وستي سیمو کې د دوی په فضايي اډو باندې بریدونو کې 3 روسي پوځیان وژلي او 4 نور یې ژوبل کړي دي. اروپایي هیوادونو په اوکراین پر لپسې بریدونه وحشیانه بلي، خو روس د غربي نړۍ لخوا د هر قسمه فشار هسه مسترد کړی دی. نور تفصیل یې د وی او ای ډیو همکارا منزه شاهید د وایس اف امریکا په یو رپورت کې راکوي.
په خرسون کې د شپې درنی بمباری وروسته اور لګیدلې دی. د اوکراین پر دغه جنوبی ښار چې په خوا د روسیې په ولکه کې و بریدونه هغه مهال زیات شول چې د اوکراین پوسونه مخکې بیرته ونیوله. پیرامیډکس دلته د یو سړي درملنه کوي چې وایي نیم کود یې اوس وران شوی دی. په دومره یخنۍ کې چې د تودوخې درجه منفي ده، د خرسون اوسیدونکي له برق، اوبو او تودوخې پرته مبارزه کوي. په دې خیمې کې دوی خپل ټلیفونونه چارجوي او انټرنیټ ته لاسرسی لري. د روسي ځواکونو شاتګ دلته خورا مهمې زیربناوې زیانمنې کړي دي. په عین حال کې لویدیځو قدرتونو په اوکراین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تاکتیکونه غندلې دي.
دوی د ژمي نه د وسلې په توګه کار اخلي، برق او تودوخه یې بنده کړې، د اوکراین خلک په تیاره او ساړه کې ساتي. دا په حقیقت کې یو وحشیانه کار دی.
انډونیزیا ته په وروستي سفر کې د شلو سترو اقتصادونو د مشرانو په غونډه کې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د برتانیا لومړی وزیر ریشی سوناک د اوکراین پر سر د روسي جګړه وحشیانه وبلله او د هغې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. په همدې غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اوکراین تورن کړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د غیر واقعي شرایطو غوښتنه کوي. د تیرې اونۍ په وروستیو کې د اوو مخکښو اقتصادونو ګروپ او آسټرالیا په کریملن باندې د نوي فشار په پلي کولو کې متحده شو چې له اوکراین څخه د وتلو لپاره د روسیې د یو بیرل تیلو بیه یې $80 وټاکل. د روسیې د لومړي وزیر مرستیال الکساندر نوواک د رویټرز خبری آژانس له قوله ویلي دي چې ماسکو به هغه تیل ونه پلوري چې د لویدیځ د بیې د ټیټوالي تابع وي، که څه هم دوی دې ته اړ شي چې تولید یې کم کړي. په عین حال کې تېر اونۍ په شپږو اروپایي هیوادونو کې د اوکراین سفارتونو او قونسلګریو ته د وینو ډک د څارویو د سترګو کڅوړې ترلاسه شوي دي. د نږدې لسو میاشتو جګړې په جریان کې زهرونکو په اوکراین کې دننه او بهر دواړه د روسیې د جنګي جرمونو په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. د خارکیف په ښار کې چې د روسیې د توغندیو پر لپسې هدف و، چارواکو د راتلونکي بیا کتنې لپاره د توغندیو او مهماتو لپاره قبرستان جوړ کړی دی، خو روسیې په اوکراین کې د ملکي وګړو په نخښه کول رد کړی دی. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
د وی او ای دی وا ګران اوریدونکو، د خبری خبرونه په اخر کې زنو شروان کلندر بدن اجازه غواړم، خو اوس درته وړاندې کوم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د آب او هوا په باب له د امریکای د صدر خصوصي استاذي جان کيري خپل یو بیان کې ویلي دي چې د چاپیریال د مسلو د مخنیوي د پاره مونګله د خپل وس دننه هر سکول پکار دي چې دا شان عالمی درجه حرارت تر 1.5 درجه سینټی گریډ پورې اوساتو. خاغلی جان کيري وایي چې ساينسدانان مونږ ته د چاپیریال په حق له د موجوده حالاتو بیان په دې الفاظو کې تیري چې درجه حرارت حد درجه زیات شوه دي، موسم حد درجه ته رسیدلی دے، او دا سیز د خود به خود اورونه لګیدو، د سیلابونو راتلو، د سمندرونو د تودېدو او د وورو د ویلې کېدو په شکل کې مونږ ته راخکاره شوه دی. د زیاته کچې د چاپیریال د مسلو د لاسه جون ډیر اغیزمن شوه دی، او نن چې مونږ کوم حالات وینو دا به سباله نور زیات خراب وي. په دې سبب مونږ له اوسنه د دې تابعیا کول پکار دي. خصوصي استاذي جان کيري خپل بیان کې دا هم وایي چې په ګډ د دنیا کې په نوو تور طریقو ډیر زیات زور راوړل شوی دی، او د کمو کارونو د کولو تور طریقې چې مونږ ته د وړاندې نه معلومه دي او دغه کارونه مونږ هم په دغه طریقه وکړو، نو مونږ د چاپیریال په حواله پرتې مسلې اوارولې شو. د دې جنگ د غټلو یو اهم اړخ د مخ په ترقه کمزور ملکونو امداد کول دي، او دوی دې ته جوړول دي چې نوې تور طریقې خپلې کی او د چاپیریال د مسلو د اثراتو تابع وکړي. امریکا د ګلاسګو د اعلان نامې مرسته کوي په کومه کې چې مخ په ترقه کمزور ملکونو ته د مالی امداد د دوچند زیاتو لوغک شوه دي. امریکا په دې لړ کې د خپلې حیثیت کردار ادا کوي. امریکا د انساني خواخوږۍ د مسلو د مخنیوي لپاره په دنیا کې د ټولو نه زیات امداد ورکوونکي ملک دی. خو خاغلی جان کيري وایي چې د صدر بایدن په خیال مونږ له دینه هم زیات سکول پکار دي. هم دغه وجه ده چې صدر بایدن په دې لړ کې یو صدارتي هنګامي منصوبه تیار کړې ده، او د کال 2023 پورې هر کال د 3 بلیون ډالرو د ورکولو د پاره کانګرس سره په شریکه د کار کولو لوز هم کړی دی. دا رقم دی مقصد لور کیدونکو شپک چند زیات رقم دی. د چاپیریال په باب له د امریکای خصوصي صدارتي استاذي جان کيري خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې دا وخت چې په دنیا کې مونږ کم پیخیدونکو حالات وینو، دا مونږ نه د تیرو وختونو په نسبت د زیاتو او د فوري اقداماتو کولو غوښتنه کوي، او هیڅ یو ملک دا حق نه لري چې د چاپیریال د مسلو د مخنیوي لپاره په قومي سطح د خپل برخه کردار په ادا کولو کې غفلت وکي، او چرته چې یو ملک د دې مقصد د حصول حالي ځلې مضبوطولې شي هغه مضبوطی نه کی، او چې د دې ټولو کوششونو یو برخه جوړ نشي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سي، 202-3 یو ایس ای،
تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په وی پانه هم ورکولی شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.